دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
دازما حق دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د ښځو پر ستونزو په تیر د هغو چې په دې هیواد کې د روان ناوړه بشري وضعیت له امله ډېرې اغېزمنې شوې دي خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این سی آر په خپل نوي راپور کې چې پرون یک شنبه خبر کړی خبرداری ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځایه شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعیض سره هم مخ دي. په راپور کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلومې راتلونکي له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې ماشومان تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي. یو این سی آر د غراز د جنسیت پر بنسټ د دوامدارو خطرونو یادونه هم کړې او ویل دي چې ښځې او نجونې لا هم د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخ دی او د خوندیتوب خدمتونو ته محدود لاسرسی لري. دغه ادارې ټینګار کړی چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجې محدودیتونو پر دغو خدمتونو هم سخت فشار راوستی دی. د خبرونه ته مو خزینه فعالانې ګلې ولی او میرمن سیمین ګل رابللې دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به سیمین ګل تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری اکثرا په افغانستان کې د زیانګالو په اړه راپورونه خپروي. په تیره بیا هغوی چې په کور دننه بې ځایه شوي دي او دغه راز په وروستیو کې له هېواده بهر بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي او په دوی کې هم لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه وایي چې زیانګالي ښځې، معلولیت لرونکي او دغه راز ماشومان بلل شوي دي چې د دې ادارې په وینا وایي دوی محدودو خدمتونو ته لاسرسی لري. په ټوله کې راته ویلی شي چې دا کوم خدمتونه دي چې ښځې که هغه په کور دننه بې ځایه شوي او که نه وي له بهره راستنې شوي دي بیرته خپل کلي ته، خپل ټاټوبي ته، له کومو خدمتونو دوی بې برخې دي؟
مننه کوم. لومړی خو خپل سلامونه د راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه په دې حق لا وایم چې په افغانستان کې، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې، ښځینه د مشکلاتو سره مخامخ دي او دا همیشه هغه قشر دی چې همیشه زیانمن وي. او په افغانستان کې خو د هغه وخت نه چې طالبان په واکې شوي دي یا وخت رسیدلی دي، ښځې یا ماشومان هغه قشر دی چې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. او ښځې د ټولنې مخکې نه نیمایي نفوس چې مخکې له دې نه چې طالبان په واکې وي کار یې کاوه، په ټوله مامورین وې، معلمین وې او لاسی کارونه کول، لاسی صنایع ته لاسرسی درلود، تجارتي کارونه کول. خود طالبانو پر اتاک سره دغه ټول کارونه درېدلې دي، د وظیفې نه برطرفه شوې دي. ډیری ښځې چې مامورینې په کور کې نول شوې او هغه ښځې چې ښوونکي وي هغه اضافه بست شوې او هغه مهاجرین چې د نور هیوادونه هیواد ته راستنېږي په هماغه هیوادو کې د خپل ځان لپاره د اقتصاد ټینګښت لپاره یو څه کارونه په مخ کار اچولي وو چې هغه د دوی نه پاتې شول او دلته پیسې نه لري. یعنی داسې اقتصادي مشکلات یې ډېر دي. نو اوس زمونږ ډېری خویندې چې دي یا زمونږ واړه ماشومان چې د خارج نه مهاجر شوي دي، خپل هیواد ته راغلي دي، دا چې اقتصاد ضعیف دی او ورسره داسې پوره مرسته نه ده شوې، نو دوی مجبوره شوي دي چې سوال ته مخه وکړي، سوالګري وکړي، په رواني ناروغۍ اخته شوي دي او مخدره موادو ته، ډیری ښځو مخدره موادو ته مخه کړې ده. نو دا ټوله د اقتصاد او بیکاری په وجه ده او ډیری میندې او پلرونه چې موسینه دي، البته پلرونه په مخدره موادو اخته دي، مجبوره شوي دي چې د اقتصادي ضعفتیا له وجې خپل ماشومان خرڅ کړي نو دغه یو نورین د افغانستان کې د افغانستان د خزو د پاره او دا چې افغانستان کې خزو د شپاره نه دی مخامخ شوی بلکې په افغانستان کې خزو د نور د کولنیز ستونزې لري د ډیر ناوړه دودونو ښکار شوی دی خزو په ټولنه کې داسې دودونه رایت کوي چې دا غي پر رایت سره مجبور شوی دی لکه په کوم عمر کې ودوي په سپینګیرو ته ور کوي د پیسو په بدل کې ودی کی پلوار ولوار باندې خرسيږي او په پد کې ور کول کیږي او همدارنګ په خزو باندې په دې کلیو کې چې لار شو په دې کلیو کې او اطرافو کې ډیر درانه کورونه ور باندې کیږي حتی خزې د خټې کوي حتی خزې په پټو کې لونه کوي خزې د غرنا ډیر غټ درانه پورونه د لرګي د پر راوړي د حیوانات ساتنه په غاړه ده د ماشومان روزنه په غاړه ده او د هیڅ ډول حقوق نه برخمن نه دي همیشه په افغاني ټولنه کې خزې ته په اخیره سترګه کتل شوې دي او په دویمه درجه کې ورته کتل کیږي
مېرمن سیمنګل په دې په وړاندې په بیا هم خبري وکړو تاسو د ډیرو مسایلو یادونه وکړل چې په ټولو باندې کېدای شي سړی تم شي خو خپل بلې ملمنې ته هم ورکو غلې ولی هم د ټلیفون لار سره وصل شوې ده غلې ولی تاسو خبرونه ته راغلاست
مننه زما سلامونه هم ومنې تاسو محترمه ملمنه او اوریدونکو او تاسو ټول کاونکي
زموږ د میلمنې میرمن سیمنګل سرګندونی به مو اوریدلې وي د ډیرو مسایلو یادونه وکړله خو په ټوله کې کراشو همدغه ورستی د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور ته چې وای په افغانستان کې دغه ناوړه بشري وضعیت تر ډیره خزي اغیزمنې کړې دي کچېره هغه په هیواد کې دیننه دي له بې ځای شلې وزنه بل ځای ته بي ځای شوې دي کله بهر راستنې شوې دي کورنۍ او یا هم په لری کلو او باندې کې ووسی لکه څنګه چې میرمن سیمین ګل یادونه وکړه د جون ډیر درون بار د دوی په ګو پروت هم داسې ده
دا خو واځي خبره ده داسې روشانه خبره ده لکه د مرد وجود چې د مرد شاله وجود چې سړی سترګې پټوي د شزي عموما زموږ په ټولنه کې د رښتیا هم په اړه ډېر درنه مسؤلیتونه تر غاړه دي خو د امتیازو د سم ژوند د برابرولو د تفصیلات د برابرولو په ارسه کې دوی ته همیشه په دوهمه حتی په درېمه سترګه کتل شوی دي متاسفانه دا اوسني خلک راغلي چې دا خو بیا په سیستماتیک شکل سره د شتي هغه خدمات یا هغه کارون چې فرض په داخل د وطن کې کیږي دا شته په سیستماتیک او د فرمان په واسطه د دا تفصیلات څخه د ریکری دي لیر ساتل دي او په تاسو ول هغه مهاجرین د آی ڈی پی چې د انټرن ډیسپلیس خلک دي او یا د بهر څخه لکه د گاونډي مملکتونو لکه د ایران او پاکستان څخه چې بیرته ورځي دا مهاجرین چې کله په یادې پروش کال په 2023 کال کې او د 23 کال کې اول ټپال د مهاجرینو 1.5 میلیونه خلق ور خلق په تور واسطه ول د دوغه خلق د اول قدمه څخه بیا د نن ورځې پورې دوی ته هیڅ رقم تسهیلات نه دي برابر شوی د دوی هغه ترين تسهیلات چې مهاجرینو به تر اتاک ته برابر کړي واغله او چې پر د توخم پر دروازه باندې یو بوتل عبور وشل نو دا زه فکر کوم چې د یو شری 1 میلیون مهاجرت به دوباره راتګ چې دا ورسته څخه په ټپالو نور مهاجرین هم راغلي خو په هر خاطر چې رسنی دې لري ساتي دا احوالات موږ ته ډېر دقیق نه راځي دا اولين او اخرين منبع مرجع دا د UNHCR دفتر دی چې وختن په وخت نه دغه مشروعي راپور نشوي او موږ خپل معلومات هغه څخه درکول شو اخستلای شو نو د دوه نیغه اندازې بیرته د مهاجرینو راتګ ته دا ډېر یو غټ دولتي سیستم او ډېر غټ دولتي پلان غواړي چې دوی بیرته هغه خلک په داخل د خپل په ټولنه کې بیرته غوړي ته مدغم کې په داخله ټولنه کې د کار زمينه او تمسایده کې د خدماتو او د تسهیلاتو زمينه او تمسایده کې د هیڅ رقم دغه مدي وتسوي سیستم نور دی او بیا مخصوصا شته کوچنيان معلولین مایبین لکه تاسو چې اپیل دا همیشه د ناندریو د اریزمن دغه ګروپ ته همیشه پر دی باندې اول او خراب تاثیر پر دغه قشر باندې کوي
مننه غلی ولی سیمنګل د تبعی زیاتونه ډیر کیږي چې معمولا که څنګه دا یو نوی پدیده نه ده په افغانستان کې تر ډیر لډیر په خوا د مروج او هغه چې معلولیت لرونکي دي، کمزوري دي، کاغذ سپینګيري دي، سیاسري دي یا سپینسري دي، او همداسې خزي او ټولنې نور قشرونه معمولا چې د خدماتو موضوع کې کاغذ روغتیاي خدماتو تر لاسرسي یا نور مرستو تر لاسه کولو په برخه کې یا د نور برخه کې دوی اکثرا هغه لدغه مرستو څخه به برخمن وي او یو ډول چلند ورسره کوي. ولی علت څه دی؟ افغاني ټولنه کې خو د ښځې ډیر احترام کیږي، د ماشوم احترام کیږي، د سپینګيري احترام کیږي، د سپینسر احترام کیږي. ولی په دغو خدماتو په برخه کې دوی ته دغه لومړیتوب نه ورکول کیږي چې حداقل هغه ناتیزو خدماتو څخه هم دوی برخمن شي؟
خبره داسې ده چې کومه تیړنه چې ما کړې ده یا کوم کار چې ما د ښځو د حقوقو په برخه کې کړی او یا مې هم د خلکو نظرونه یا د ښځو نظرونه ټول کړي دي، زه په خپله دې نتیجې ته رسېدلی یم چې زموږ ټولنه دا چې ډېر جنګونه ځپلې ده او په دې منځ کې ډېر مهاجرتونه رامنځته شوي دي، خلک هم بې ځایه شوي دي، کډوال شوي دي، اقتصادي مشکلات لیدلې دي، د رواني مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، او بل دا ده چې زموږ ټولنه ډېره په رسم رواج او ناوړه دودونو باندې ولاړه ټولنه ده. زموږ ټولنه یو مرسلاره ټولنه ده او اصلا زموږ په ټولنه کې نارینه نه غواړي چې ښځه خپل حقوق ترلاسه کړي. دا په دې خاطر چې نارینه کچیرې ښځه ته خپل حقوق ورکړي د دوی ګټې په خطر کې لویږي. د مثال په ډول کچیرې یو نارینه ښځه تعلیم ته پرېږدي او هغه پوهه ترلاسه کړي او نجلۍ تعلیم ته پرېږدي، بیا خو هغه په خپل حقوق باندې پوهېږي، هغه د خپلو د دې جرأت پیدا کوي چې خپل حق وغواړي، او کچیرې د خپل حق وغواړي بیا خو د نارینه ګټه په خطر کې لویږي او بیا نارینه نشي کولای چې هغه ښځه چې علم ترلاسه کړی وي، پوهه ترلاسه کړی وي، خپل حقوق پیژني، بیا نشي کولای هغه په بدو کې ورکړي چې په داسې حال کې چې جرم نارینه کړی وي او د هغې په مقابل کې خپل خور او یا لور په بدو کې ورکړي او دی د سزا نه خلاص شي، او یا نشي کولای چې هغه خپل خور او لور د پیسو په بدل کې خرڅه کړي، ځکه ښځه خپل حقوق پوهېږي، خپل پوهه ترلاسه کړې وي او د دې جرأت به پیدا کړې وي چې د دوی په مقابل کې ودرېږي او وایي چې دا واده زما د منلو وړ نه ده. بیا نو نارینه نشي کولای چې ښځو په بدل ورکړي او د هغې په بدل کې خپل ځان ته ښځه وکړي، او همداسې نور داسې کارونه دي چې هغوی د نارینه ګټې په خطر کې لویږي. نو په دې خاطر چې زموږ ټولنه یو مرسلاره ټولنه ده او د ناوړه دودونه په دلته ډېر زور لري، نو په دې خاطر ښځه خپل حقوق نشي ترلاسه کولای، او دغه بیا هم زه وایم چې نارینه زموږ په ټولنه کې نه غواړي چې ښځه د پوهه ترلاسه کړي یا خپل حقوق ترلاسه کړي.
مننه میرمن سیمنګل. ګلی ولی د یونیسف راپور کې په افغانستان کې که څه هم د نورو ستونزو یادونه شوې ده، خو دغه د اوږدې مودې وایي بې ځایه کېدنې چې اکثرا خلکو خپل مینو اکثرا وتلی دي، د نام نه یو ځین نور لاملونو له امله بل ځای تللي، او څو ځین په داخل د افغانستان کې هم بې ځایه شوي. د خپله کورنۍ له اقتصادي او ټولنیز پلوه له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. دغه وضعیت اوسنی وایي چې تر ډېره رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي، او هغه ټولنیز او رواني فشارونه تر ډېره پر خزو باندې محسوسی دی، ماشومان تر څنګ البته ماشومان هم ورسره. خو دی خزی څه ډول کولای شي چې تر یو حده پورې دغه وضعیت ته په پام دغه فشارونه چې دا هم پکې هیڅ رول نه لري تر یو څه حده کم کړي؟ د کورنۍ غړي کولای شي په دې برخه کې، نارینه غړي البته، وندولری وندا واخلی
چې د نارینه وو د مرستې خبره شروع کړي، چې فرضاً په کور کې د نن نه د سره د ماشومان سره سره کم د دغه مشکلاتو په مقابل کې درېدل شي، البته دا د تاثیر لري. خو که په غټ تصویر کې ولغه ته وګورو، دا داسې یو دغه یعنی بشري فاجعه، بشري ناورین دی چې په کډننه بي ځای ده او کډ د باندې څخه د خارجي او بهرني مهاجرتون دي دا یو ډیر غټ دغه لري یو ډیر غټ تاثیر لري په ټولنه پر فرد پر کورنۍ پر نارینه پر شجه پر هر چا باندې نو دلته چې شجه ماشومان د دغه بدلون څخه ډیر متاثر کیږي البته هر رقم رسته چې فرد یعنی د کورنۍ سره وکولای شي دا خو ښه خبر ده مګر په مجموع کې دا به نه باید یو دولتي سیستم پروت دی جوړ وي چې فرض یو دولت د دغه خپل اتباو په مقابل کې کدوې مشروع دولت او مشروع فکر ولري د خپل اتباو په مقابل کې دوه تبعید دی یو 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 مرستو سره او یو سیستم ته جوړ کې او یو قانوني چلند ودغه بدلونونه ته ولري د مهاجرتونو تفاهم د نننه بيځایي د باندې بيځایي دا ډېر غټ د غلري تاثیر لري او دا چې د اوسه مودې څخه دوی فرضاً دغه کې مهاجرتونه دي چې بیرته راځي دا دغه د دبې اندازې ډېر تاثیر د ټولو ټولنې پر جوړښت باندې کوي بیا د کورنۍ او بیا د شوزو او د کشنانو او د مملکت پر اتباو پر روان باندې واقعاً د ښه غټ تاثیر لري نو په دغه کې کولای شي چې فرضاً او په اول قدم کې د کورنۍ د ټولنې نارینه او بیا زما په نس دولتي سیستم باید ودا یو مشخص پلان ولري یو مشخص بودیجه ورته ولري او دغه پلان دغه مشکل په حال کې باید په فکر کې باید یو اوسي
بله من سیمین ګل په افغانستان کې وضعیت معلوم دار ده د ټولنې ټول قشرونه متاثر دي له دغه وضعیت نه خو هغه محدود خدماتونه هم شته که هغه د روغتیا په برخه کې د روزنه په برخه کې د او ځینو نورو برخه کې دي هغه ته د لاسرسي په برخه کې ځینې پښتنې راولړيږي دلته یو انسار ویل دي چې د دغه خدماتونو په برخه کې یاري ترلاسه کول په برخه کې هم یو تبعیزي چلند کیږي توپیری چلند کیږي د زیانګالو په ډله کې د خزو او د ماشومانو نمونه ویل کیږي دوی هغه زیانګالې قشر بلل کیږي که په مشخص راته وایي چې خزي د دغه خدماتو په ترلاسه کولو کې لڅ ډول توپیری چلن سره مخ دی او دا کوم خدماتو دي چې دوی ورته هیڅ لاسرسي نه لري او کلری یې هغه محدود دی
په افغانستان کې چې د هغه وخت نه چې د طالبانو امارات رامنځته شوی همیشه چې زه اورم د دوی په برخه کې ویل کیږي په فلاني ولایت کې یو مدرسه جوړه کړه په فلاني ولایت کې په فلاني کلی کې دوه مدرسې جوړې کړې دوه مسجدونه جوړ کړه خو تر اوسه پورې ما ونه اورېدل چې ویلي وو چې په فلاني کلی کې چې خزه د ډیر مشکلاتو سره مخامخ وي او یا هم روغتیاي ستونزې درلودلې یا دلته د ډاکټرانو نشتون و موږ د دوی لپاره یو د مور او ماشوم کلینیک جوړ کړ افتتام کړ او د دې لپاره به خزینه ډاکټرانو ته خاموش ورکړل شي او البته به ولېګل شي د دوی لپاره به کار وشي دا په خپل یو تعبیز دی دا په خپل یو د خزه حقوقو ته درناوی نه دی چې د خزو په برخه کې د خزو د مشکلاتو په برخه کې هیڅ ډول توجه تر اوسه پورې نه ده شوې کچې موږ اوس وګورو په پاکستان کې د خزو لپاره ډېرې په روغتیاي برخه کې ډېرې خزینه کارکونکي شته یعنی قابلګان شته نرسان شته چې هغه کولای شي د خزو لپاره کار وکړي او هر شت ضرورت په ولایتو کې په کلیو کې په بندو کې چې ډېرای خزه د روغتیاي ستونزو سره مخ دي او د زیږون په وخت خصوصا خدا مو او ماشوم خپل بلند لاس ور کوي خو تر اوسه پورې دوه قابلیت موږ د کابل په خار کې لرو چې اندازې نشته لیکن ټول بر طرف دي او ټول په کور کې ناست دي هیڅوک وظیفه نه لري کچیر دوی د خدو حقوق ترجمان وي او رښتیا هغه خبرې چې په اسلامي حکومت کې دوی وایي چې خدو حقوق لري نو د شریعي حقوق په ورکولو سره به د خدو او ټول مشکلات حل شي کدوی واقعا دغه خپل خبرو ترجمه نوسی کوم حقوق ته اسلام خزه تور کړی دی که هغه روایت شنو د خزه اکثر مشکلات په دې کې حل کیږي مون هم د اسلامي امارات نه د خزه هغه حقوق وړو چې هغه شریعت ورته ور کړی دی د اسلام دین ورته ور کړی دی او ولایتو کې دی دغه خزینه چې په کابل کې دغه قابلګان نرسان چې په کابل کې روزل شوی دی مسلکی دی دا د ولایتو ته په خماش سره ولېګل شي په ولایتو کې د دوی ته کلینیکونه جوړ شي خماش دوی ته ورکول شي او هلته دی ولېګل شي ترڅو هغه ماندې او ماشومان چې په ولایت کې مړکیږي او ډاکټرانو ته رسیدګي نشي کولای، هلته سړک نشته، هلته موټر ورتلای نشي، نو هغه ځای کې به د خدمت جوګه وګرځي او دغه ښځو به اکثره مشکلات حالت حل شي. دا چې مدرسې جوړیږي او مسجدونه جوړیږي، خو تر اوسه پورې د نجونو لپاره یوه مدرسه او یو مکتب هم په هیڅ ځای کې نه دی جوړ شوی. دا که د نجونو ته او د ښځو ته کورني مکتبونه جوړ شي، یعنې په کلیو کې عمل ته په خپل کلیوالي سیمه کې ورته مکتب جوړ شي، په کور کې نه ورته یو صنف دایر شي، او هغه ښځو ته دوی تشویق کی چې کومه ښځه تعلیم یافته دي هغه تشویق کی او دغه ښځه ته عمل ته زده کړه ترلاسه کی په کورونه کې. نو دغه دا فکر نه کوم چې دا د شریعت خلاف کار وکړي او دغه به په ټولنه کې ډیر مشکلات حل کړي او د ښځو په پرمختګ کې به ډیر رول ولري.
مننه اغلی ولی. مېرمن سیمنګل د ویخې موضوع یادونه وکړه. په دته روڅ باندې څلور کلونو کې چې طالبان وخت رسیدلی دي، اکثرا د رغنیزو پروژو په هر ولایت د کابل په شمول خبر ورکوي چې په دغه د ولایت کې دومره سړکونه نه پوهیږم په دې هغه کې څلور لارې جوړ شول او دلته مثلا د کمپلیکس جوړ شو، فابریکې بیرته فعال شوې او دا وشول. اما په دغه مهمه برخه کې چې مېرمن سیمنګل یادونه وکړه چې هغه روغتیا برخه ده او د روغتیا برخه کې هم د افغانستان اکثر نفوس په لرو کلیو او باندو کې اوسي او ښځې او ماشومان هم د نفوس لویه برخه جوړوي، د روغتیا برخه ته دومره پاملرنه نه ده شوې، البته د ځینو نور د پوهنې د روزنې ترڅنګ. ولی
دا چې نړیشه هم مشتاسي د نوې پروژو ډېر خبرونه اورو، دا چې د کوم سرحد پر دا خبرونه صحت لري په دې نه پوهیږو، البته په جزئیاتو نه پوهیږو، په دې خاطر چې دوی صرف خبرونه په دغه کې په غټو عنوانونو نشروي او بس. او دا چې د صحي سکتور کې فرضاً دوی ولي دغه نه کار نه کوي، دغه دوی و دغه سیستم ته د سکتورونو ته چې اقتصادي او خدماتي او دولتي سکتورونه دي، دوی هغه ته هیڅ رقم ژمنتیا نه ده شوې، هیڅ رقم پلان نه دی ورته معلوم، هیڅ رقم پرمختګ په اړه کې نشته. صرف دغه موږ تاسو چې دغه څلور یا پنځه لسیزې جنگ تیر کړی دي او خلک بیا رغونې ته ډېر تږي دي، نو دوی دغه د جوړونې پروژې رامخته کړي دي او د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي. دا دغه نه دي، دا نه اساسي پروژې دي. فرضاً یو دغه مثالونه څخه دغه د سالنګ د تونل بیا رغونه وه، هغه په هغه په دوه مرکم بودی راغه کړی او جوړ کړی، وبته چې دا یو خپل ما صرف سپین رنگ ور کړی او دا هغه یو دغه دی اندازې ډیر اکشن د غښل خبرونه دا بل خو هي حتی د تونل د بل خو د دخولي اکشن اعلان شوی دا کول نه شوله، په دې خاطر چې حتی هغه سپین رنگ نور کړی. نو دا په پرونی پروژې چې دی دا به البته تر یو ځای به حقیقت ولري، خو ټول دوه مرکم حقیقت نه لري، لکه دا دوی چې دغه کې انعکاس ورکی په دا کم دغه رسنۍ کې پاتې شو. دا خور ویل چې دا د اجازه ورکړي چې خلک په کورونه کې دغه وکي ځکه وکي، خو موږ ته ویل در اخیره پور په خبره ځان نه سره پېو دا مکتبونه چې وای موږ نوې مکتبونه نه غواړو، هغه د اړتیا وسې نه تړي، د نرسینګ د مکتبونو د ډاکټرانو د پونټونو هغه د وسې نه تړي، هغه د فار خپل سیستم چې په خو او په هغه دی الکی د فرمان په واسطه د قانون په واسطه د نجونی دوی د تحصیل څخه نه تر کوي نه ممنو کوي. دا چې فر فکرونه کې اجازه ورکړي، نو درته خو بیرته دوی به د فرمان باید ورته واخلي او خلک دغه کې دوی خو هدف دغه نه دي چې یا شې د تحصیل وکي یا نجونې تحصیل وکي یا خلک پوسی یا ټولنه پر مخ لاړ شي، دا یې خپل عادي ژوند ته خلک ادامه ورکړي. دا خو داسې نه دي چې موږ د دې په خیرات کې دا وګورو چې یو نرس ته اجازه ورکړي چې د نورو واخه نرسان کې، اول خدای ډېر غټ صلاحیت ورکړي چې واخه نوې نرس تربیه کې فرضاً په هغه کوالټي او په هغه کیفیت په هغه ستاندردو چې یو نرس باید په روغتون کې کار وکول شي یا په ټولنه کې فعالیت وکول شي. دا باید د یو قوي نصاب، یو قوي مکتب، د یو قوي سیستم دغه محصول وي.
بله مننه.
زه دا وایم چې دا زموږ تاسو خلګوس په د ناندري ته کوم نسی ویږي چې موږ د تصوراتو په دغه اچو چې کاشکې داس کړو کاشکې داس کړو، خو موږ باید یو د بل ځان سره وپیو دی راغلي د دغه لپاره نه دي چې نجونې تحصیل وکړي، دوی راغلي د دغه لپاره نه دي چې افغاني هویت ته کار وکړي قطعا.
مننه دې بحث به هم دوام ورکوو. د ازادي رادیو لوي خبرتیا ورسته.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
ازادي راديو څلر ویش ساعت
د ازادي راديو د از ما حق د خبرونه په جوندي بڼه او ری میلمنی مودي خزینه فعالانه ګلی ولیا او میرمن سیمینګل. میرمن سیمینګل، تاسو د روختیا د سکتور کې د مشکلاتو او د ستونزو یادونه وکړله چې خزي ورسره مخامخ دي، او دغه راز ګلی ولی هم ویل چې د طالبانو دغه سیستم داسې عیار دی چې دوی نه غواړي چې خزي په ډیرو برخو کې په خپلو پښو ودرېږي او د زده کړې د پوهې په زیور باندې دوی سنبال شي. رازو بیا هم همدغه د زده کړې موضوع ته، طالبانو چې کله د نجونو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، وروسته یې د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړلې، ویل چې دا موقتي دي تر امر ثانی پورې. خو امر ثانی ډېر وزن دی، دغه څه باندې دغه د نږدې څلور نیم کاله کېږي چې او دائم ندی ویل چې دوی تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کار کړی دی، څه ډول شرایط برابروي چې نجونې بیرته وکول شي یا ښځې وکول شي بیرته منځنۍ او ثانوي او پوهنتوني زده کړو ته ور وګرځي. علت څه دی؟ دوی نه غواړي چې هیڅ کله هم د ښوونځیو او د پوهنتونو دروازې د ښځو او نجونو پر مخ پرانیزي.
بله، زه د خپل تجربې له مخې وایم چې زه خپل ښوونکی وم او تقریبا شپږ کاله د ښوونکي په اسمه وظیفه اجرا کړې ده، د ځنګل پیرالیزي په کمپ کې، البته د کوټې په خاطر. نو په هغه ځای کې ښځینه چې کله نجونې، یعنی ما نجونې ته درس ورکوه تر شپږم صنف پورې به، چې کله دغه نجلۍ ورسېدله ډېرې با استعداد نجونې به وې، ډېرې تکړه نجونې به وې، او دا به چې کله شپږم صنف ته ورسېدلې نو بیا به هغوی منع کړی شوې. زما یوه شاګرده وه چې هغه اول نمره وه او ډېره با استعداد نجلۍ وه، دا تر شپږم صنف پورې درس وویلې، بعد له هغې نه هغه نه راتله، اووم صنف ته رانغله. اول مې واخسته نفر مې ورولېږل چې دغه نجلۍ ولې مکتب ته نه راځي، خو وایي دا نیکۍ نه پرېږدي. بیا مې هم پوښتنه وکړه، دا موضوع مې تعقیب کړه چې نیکۍ ولې نه پرېږدي. ویل یې چې نیکه ته یې په مسجد کې ملا امام ویلي دي چې که چېرې ته د خپله دغه لمسۍ چې اوس یو څه غټه شوې ده، یعنی پېغله شوې ده، ته مکتب ته لېږې، ستا ایمان خطا ده او ستا ایمان ستا نه وځي، نو تر هغه پورې چې دا نجلۍ بېرته کور ته راځي ستا ایمان په خطر کې ده. نو په دې خاطر هغه د ملا امام خبرې ورباندې تاثیر کړی او دا نجلۍ مکتب ته نور نشي راتلی. بیا په دې کښې ما ډېر کوشش وکړه، د هغې نیکه مې راوغوښته، مور مې راوغوښتله، ډېره هڅه مې وکړه، هغه نجلۍ مې بېرته دې ته واده راکړه او کورنۍ ته مې هم هغه ورکړه، قناعت ورکړه چې دا مکتب ته پرېږدي. یعنی هغه ناوړه دودونه او هغه تبلیغات ضد شریعت، تبلیغات چې ځنې کسانې د خپل ځان د ګټې په خاطر په مسجدونو کې او یا هم په کلیوالي سیمو کې په جرګو کې په مرکو کې بیانوي، د خلکو ذهنونه یې اړولي دي او د خلکو ذهنونه یې داسې جوړ کړي دي چې هغوی دې ته واداره کړي دي تر څو خپلې خویندې او خپلې لونې، خپل لمسیانې د مکتب نه، د تعلیم نه، د علم نه، د پوهې نه لرې وساتي. ما مخکې هم وویلې چې زموږ ټولنه ډېره مرسالاره ټولنه ده او ډېره په رسم رواج باندې ټینګه ټولنه ده. دا ټوله وجه یې هم ناپوهي ده، بې علمي ده، چون زموږ په هېواد کې علم نشته، پوهه نشته، زده کړه نشته، نه علمي زده کړې شته او نه هم اسلامي زده کړې شته چې خلک په دې باندې وپوهوي چې یوه ښځه کوم حقوق لري او دا حقوق باید رعایت شي او د حقوقو په ورکړې سره په ټولنه کې د فساد مخه نیول کېږي. یوه ښه ټولنه به ولرو، یوه سالمه ټولنه به ولرو، او یوه ښځه که علم ولري، پوهه ولري، هغه کولی شي د یوې کورنۍ مشکلات په ډېره ښه توګه حل کړي، د خپل اولاد روزنه په ډېره ښه توګه وکړي، او که چېرې په یوه کورنۍ کې ښه اولاد وروزل شي نو دا د یوې ښې ټولنې د روزلو په معنا ده، او موږ به یوه ښه ټولنه ولرو په دې رقم سره. نو هماغه د ځینې دیني عالمانو، چې موږ ورته عالم نه شو ویلی، بلکې غرضي کسانو تبلیغاتي ناوړه پوها ده چې خلکو ته ورکول شوی ده، او په دې سره خځې د تعلیم نه د علم نه لری ساتل شوی دي او د خپل حقوق نه لری ساتل شوی دي، او تاریخي کې ساتل شوی دي، په تیاره کې ساتل شوی دي چې زموږ ټولنه او زموږ خځې د داسې مشکلات سره مخامخ کړي دي.
سمین ګل، تاسو د دې موضوع یادونه وکړه چې دغه د وم ټولګینه چې نه غوښتل د انجلې یعنی نکه نه غوښتل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او هغه هم د جماعت د ملا امام له تاثیر لاندې وو. دلته پوښتنه مطرح کیږي چې د دغه د جماعت ملا که چیرې خپل لورې ناروغه کیږي او ښځې ناروغه کیږي، د چا ته بیایي؟
خو همدغه سوال ده چې که چیرې دغه زمونږ د ټولنې مشران او زمونږ د ټولنې عالمان، دینی عالمان، په دې باندې وپوهیږي چې کوم څه چې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوي دي او کوم څه چې د ښځو حق ته هغه په صحیح ډول دوی تشریح کړي او د خلکو ذهنونه روښانه کړي، په مسجد کې ملا امامانو ته وظیفه ورکړل شي چې تر څو دغه په اقل په میاشت کې یوارې د ښځو د حقوقو په اړه وغږیږي او د ښځو د هغو حقوقو په اړه وغږیږي چې شرعي نظام ورکړي، د اسلام دین ورکړي دي، هماغه حقوق کچېرې دوی پام کړي او ښځو ته وپوهوي، نارینه ته وپوهوي، نو دغه نارینه به وکولی شي چې په خپله کورنۍ کې په خپلو ښځو باندې مثبت رول ولري او د دوی ذهنونه روښانه شي او دوی وکولی شي چې هغه ظلمونه چې د ناپوهۍ له وجې په کورونو کې په ښځو باندې د ښځو سره کیږي د هغې مخه ونیول شي. نو زه بیا هم زما نیوکه په اسلامي امارت باندې ده چې که دوی رښتیا د اسلام دین ته وفاداره وي او ژمن وي په خپلو کړنو کې، نو دغه د مسجد ملا امامانو ته او د کلي مشرانو ته د وظیفه ورکړي تر څو د شریعت په رڼا کې د ښځو حقوق بیان کړي، د دغه د کور د مشرانو چې هغه نارینه دي او یا هم مسنه خلک دي د دوی ذهنونه روښانه کړي چې د دوی په خپل کورنۍ باندې هم ډېر تاثیر لري او په ټولنه کې هم ډېر تاثیر لري، د دوی خبره اورېدل کیږي، غوږ ورته نیول کیږي، او تر څو پورې چې د کور مشر یا د کورنۍ مشر یا د یوې منطقې مشر ونه غواړي چې دغه مشکلات په ټولنه کې حل شي، کم قشر یا د هغې نه په ټیټه درجه خلکو کې د دې توان او وس ډېر کم لري چې په خپل کور کې د واقع اختیار ولري او دا مشکلات حل کړي شي. نو کوم مشران چې مسجد ته ځي او یا کوم مشران چې په کلیو کې جرګې کوي، مرکې کوي، همدغه مشرانو ته وظیفه ورکړل شي تر څو د کورنۍ د هرې کورنۍ نه یو مشر دغه جرګه ته اقلن په میاشت کې یو ورځ راوغواړي او د شریعت په رڼا کې د شریعت کوم حقوق ته ښځو ته ورکړي دي هغوی ورته بیان کړي، نو په دې رقم سره به هم ډېر ذهنونه روښانه شي او په کورنۍ کې به ډېر رول ولري.
بلې، مننه. اغلی کله ولی د ښځو په اړه باندې کوږي او بس ډېر مختلف اړخونه شته چې مکیده شي په هغه کې انتم شو. خو کراش دغه د افغاني ټولنې په تیر بیا لرو پروتوکولیو او باندو کې یي وخزه تر کومه حده پوری ضرورت یا التیا لري چې دی هغه ډیر ابتدایي مثلا کدی روغتیا په برخه کې وی هغه مشکلات حل شي، یو قابلیت په کلی کې وی یا په نږدې ولسوالۍ کې وی یو نرس وی او حداقل یو خزینه متخصص ډاکټر وی چې د کلی غخزي او د غرازلونو کلو نورو باندو حداقل ورشي او دوی دغه داډم تر لاسه کړی چې حداقل یو کلینیک شته، دلته یو نرس یو قابلیت هم شته چې د دوی مخ ور واوړي، ولې دې ته ډیره توجه نکي او فکر کوي چې دا سیستم نه غواړي؟
دا خو ډېر واضح خبر ده چې اوسنی سیستم اوسنی چارواکي دا شی نه غواړي، کله کدوی د ټولنې و نورمال تکامل ته احترام درلودای او هغه تکامل چې در 15 د اگست 2020 پرې کړیو هغه ته هدي اقل په انساني چوکاټ کې اجازه ورکړې وای، یعنی ممانعتونه نه کولای. موږ داسې لوک ژوند نه غواړو چې فرضاً موږ ته نورې کلینیکونه جوړ کړي، متخصصین راته مقرره کړي یا نرسانې مقرره کړي. نه، هغه سیستم چې جوړ و تر هغه وخت پورې د بیخي حالي اقل سیستم خو هغه پرېږدي، هغه ته ممانعتونه مه جوړوي، هغه ته په یوه په بله بانه چې دلته ښځې پر کور کښېنوه، هلته یې د کاره محرومه کړه، هلته یې د تحصیله محرومه کړه، هلته یې په یوه قانون په بل قانون دغه کړه، توهین کړه، تحقیر کړه، او د ټولنې د مخه د سړک د مخه څخه حذف کړه. دغه شی باید دلته باید توجه وشي. او دا چې په کلو بندو کې چې زموږ تاسو لپاره فرضاً یوه نرس وي یا یو متخصص یا عادي اکل یو کوچنی تعمیرک د صحي خدماتو دپاره وي، دا خو بیخي زه فکر کوم چې په بعضو کلو بندو کې دا یو ډېر لوکس تصور وردی چې کدا ولري خورکان دوی حتی د ډیرو عجیبو ناجوړیانو مرجان د فار حاضر دي چې 200 300 کیلومتر سفر وکي او خپل مریض هلته بوزي. بیا هم یا در خلک د افغانستان خلک په دې شیخ مشکلات، یعنی د همیش سفر د لاس نو چې نو دا به د اخیرو کلو دغه پدیدای دا به همیش سفر د شی وو، خو یعنی توجه دوه دوی نو کې په عادي شکل توجه ورته شوی ده. هغه بیا بل سیستم راځي، هغه بیا د منځ یوسي، بیا د کیفی او بنیادی تغییرات راولی په ټولنه کې، هغه او خدمات د منځ یوسي، او د خلکو لپاره د خلکو سهولتونو د اسانتیا او د ژوند اسانتیا لپاره هغه خدمات د منځ یوسي. نور فرضاً په جرمونو او جنایتونو په جنګ سالاري او په ټوپک ماری کې کمبودی نه راځي هیڅ وخت، په دغه تیرو 15 لسیزو کې نه ده راغلی. په صحي خدماتو کې، په اقتصادي خدماتو کې، فرضاً په دولتي خدماتو کې شدیده کمبودی وینو.
بل مننه میرمن سیمنګل، د ښځو د حقونو په برخه کې هغه څه محدودیتونه چې لګول شوی دي، د لری کېدو لپاره تر اوسه پورې نړیوال چیغې وي، اسلامي ټولنې، د اسلامي هیوادونو چارواکي، عالمان، هغه سفرونه چې افغانستان ته کړي دي، دوی هم همدا غوښتنې لري چې باید دغه محدودیتونه نرم شي یا لری شي مکمل بشپړ ډول. خو تر اوسه پورې دغه غوښتنو ته د طالبانو حکومت نه غوږ نیولی او نه هم له خپلو دغه فشارونو یا دغه دریس څخه پشا شوی، بلکې برعکس نور فرامین هم صدروي چې هغه په هغو کې هم په یو ډول باندې پر ښځو باندې فشارونه راوستل کیږي، لا نور هم زیاتیږي. د کوم داسې مرجع شته ده چې هغه وکولی شي طالبان قانع کړي، طالبانو حکومت چې یو څه په دې برخه کې له خپل دریځه پشا شي، ځکه ښځې او نجونې هم د ټولنې نیمایي قشر دی، که چیرې دوی له هغو خدمتونو چې د افغانستان نور وګړي ترې برخمن دي، دوی برخمن کیږي، دا پخپله د ټولنې د ځان بسیا کېدو لپاره مهمه ده. ټولنه پرمختګ کوي، ورسره افغانستان پرمختګ کوي. داسې کومه مرجع شته ده ستاسو په نظر؟ بله میرمن سیمنګل.
بله، ستاسو غږ نه لرم.
بله مهرباني، ستاسو مخکې ما یو پوښتنه مطرح کړل، نه پوهېږم چې دغه ټول نړیوال هم دا چیغې وي، بغاری وي، اسلامي هیوادونه، د اسلامي هیوادونو چارواکي، دینی عالمان هم وایي چې باید طالبان تاسو یو څه د ښځو په برخه کې یا د نجونو په برخه کې دغه لګول شوی محدودیتونو څخه پشا شي، خو تر اوسه پورې کوم اغیز نه دی لرلی. داسې کوم مرجع شته؟ او که چیرې دیننه په خپل طالبان بل اخر فکر کوي چې مشران به بل اخر دې یوې نتیجې ته ورسیږي؟
زما په نظر خپل اسلامي امارات په دې برخه کې، یعنی د ښځو په برخه کې، ډیر کمزورې ده او ډیره کمه توجه کړي ده. نو که چیرې دوی دې مسلې ته توجه ونه کړي، نو دوی به د ناکامۍ سره مخامخ وي، دوی به همیشه تر انتقاد لاندې وي. نو زما نظر دا ده چې د اسلامي امارات چارواکي دي د ښځو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي، او په دې برخه کې د کسان وروزي، یعنی زمونږ په ټولنه کې اکثره پوره عالمان نه دي،
صرف د ملا په نوم باندې په مسجدونو کې بے ځای تبلیغات کوي او د شریعت سره مخالف تبلیغات کوي. کچیر دوی د ټکی ته متوجه شي چارواکي دغه کسان د نه یعنی د زمونږ د هیواد می دغه امامان سفرونه وکړي نور هیوادو ته ولیږي د روزنه د پاره ولیږي الته وروزل شي د نور هیوادو د عالمانو سره د نږدې نه پاړي کشي د وګړي سره خبرې وکړي او د همدغه د خزو د حقوقو په برخه کې د وګړو نه مشورې وکړي او د خزو د پاره داسې کارونه پیدا کړي چې هغه د شریعت سره مخالف نه وي، مغایر اسلامي شریعت نه وي، داسې کارونه دی ورته مهیا کړي. یعنی کولای شي اسلامي امارات چارواکي داسې فابریکې جوړې کړي چې په هغه کې نارینه کار ونه کړي بلکې ټول کارمندان یې ښځینه مقرر کړي. مثلا ښځې په افغانستان کې ډېر لاسي صنایعو ته لاسرسی لري، ډېر ښه هنرونه لري چې زده دي، د دې لپاره د یو داسې فابریکې جوړې کړي، داسې شرکتونه دي جوړ کړي چې دغه ښځې د ټولې په دې ځای کې راټولې کړي، په هغه ځای کې د ورته زمینه د دې مساعده کړي چې د دوی لاسي صنایع پرمختګ وکړي، د هغوی لپاره د مارکیټونه پیدا کړي، د خرڅلاو لپاره د ورته مارکیټونه پیدا کړي او د دې لاسي صنایعو د ښځو د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره د داسې زمینه مساعده کړي چې د دوی دغه لاسي صنایع خارج ته ولېږدول شي. نو په دې ډول باید ښځې ډېر اقتصادي مشکلات حل شي او همچنان د ښځو د روغتیایي په برخه کې ډېر مسلکي کارمندان لرو، قابلګان لرو چې دغه قابلګانو ته د یو په ښه توګه معاش وټاکل شي او دې ته د وظیفه ورکړل شي، هغوی د مقرر شي، ولېږل شي. په هماغه خپلو ولایاتو کې قابلګان شته چې په کور کې بېکاره ناستې دي، ورته معاش نه ورکوي، ورته وظیفه نه ورکوي، هغوی ته د معاشونه ورکړي، هغوی ته د کلینیکونه جوړ کړي چې د هغې ښځو روغتیایي مشکلات حل شي او همچنان کلیوالي مکتبونه دې جوړ شي چې په کلیو کې ښځې خپل وکولی شي چې خپل ځان ته مکتبونه جوړ کړي او د همغه سیمې نجونې په یو کلي کې سره راټولې شي او یوه ښځینه معلمه ورته مقرره شي، دوی ورته معاش ورکړي او هغوی ته عملته زده کړه ورکړي. په دې برخه کې که چیرې کار وشي او دوی واقعا غواړي چې کار وکړي، نو په هر حالت کې امکانات شته او کار کېږي، خو دوی په خپل نه غواړي چې د ښځو پر کار وشي او ښځې په ټولنه کې پرمختګ وکړي او د نارینه سره د کار کولو جوګه شي.
مننه اغلی ولی، لکه څنګه چې میرمن سیمین ګل یادونه وکړه د هغو ځینو برخو چې کېدای شي مثلا که ورته پاملرنه زیاته شي د ښځو ژوند ورسره کېدای شي، فکر کوي چې دغسې یو وضعیت به رامنځته شي او موږ تاسو به په دې نژدې راتلونکي کې داسې یو وضعیت شاهدان یو، له یو ځای نه باید پیل شي کنه؟
د وضعیت په تغییر دو سره، د پالیسیانو په تغییر دو سره، البته چې د ښځو او په مجموع کې د ټولو اطوارو د ژوند کې به شیګنه راسي او سمې خواته به روان شي، او دا چې په نږدې راتلونکي کې به دا شی ممکن وي، دا به وشي. د اوسني حالت او وضعیت خو داسې معلومیږي چې دغه فاکت د ژوند یا دغه اړخ د ژوند هیڅ توجه نه کیږي، چې فرضاً مخصوصا د ښځو موضوع څخه بې درکو تصور وکړو چې تغییر نه پکې راځي، او دا چې په څه رقم به راشي تغییر به هیله خو لرو چې تغییر پکې راشي. دا خلک هدا خلک عادي ژوند ته خپل د وطن خلک خپل عادي ژوند ته پرېږدي، او چې تغییر راځي کنه راځي، دا البته د نه راتګ ما خپل امکانات ډېر سي نسبت په تغییر او د بدلون وراتګ ته، او یا د دوی د پالیسیانو دا رقم انساني پالیسي ته چې فرضاً د اتباعو منافع په اول قدم کې د اتباعو منافع ته اول توجه اول احترام شوی، دغه په اوسني حالت کې ډېر نه معلومیږي متأسفانه.
بل معمولا کله چې دغه وضعیت وی هیلمندی هم وی چې وضعیت به یو ورځ بلخره بدلیږي. موږ تاسو په افغانستان کې د تیرو څه باندې څلور لسیزو کې د ډیرو پیښو شاهدانو رژیمونه بدل شول او دغه راز ډیر هغه سیستمونه چې په افغانستان کې د افغاني ټولنې سره اړخ نه لګاوه، هغه سیستمونه کار ورنکه، هغه سیستمونه ټول ناکام ول. فکر کوي چې داسې د رنایي ترک لګيږي او کنه، او لکه د یو افغاني مېرمنې په صفت کوم داسې رنایي تاسو وینئ کوم چیرې؟ آیا اسلامي هیوادونه به وکولی شي، یا اسلامي هیوادونه چې کله کله طالبان وایي چې موږ تر اوسه پورې د موږ ټولنه هغه حتی نه ده رسېدلې، لکه چې کویت دی یا مثلا متحده عربي امارات دی یا سعودي عربستان دی یا نور د چالته ښځې آزادانه تګ راتګ کوي، کار کوي، په ټولنه کې فعال ګډون لري، خو وایي چې موږ ټولنه هغه حتی نه ده رسېدلې. فکر کوي که چېرې افغاني ټولنه له اقتصادي پلوه خو ښایي ډېر وخت ډېر کلونه کلونه ونیسي چې یو څه ثبات پیدا کړي، اما بیا هم تاسو هیله من یاست؟
سوال ما ته متوجه دی؟
بلې.
البته تاسو یاد کړل چې هیله مندي تر یو اندازې پورې د اطفال په زړونو کې، د وطندارانو په زړونو کې پاتې ده. دا البته پاتې ده زموږ تاسو یو ډېر ویاړلی او زړور او ډېر قوي دغه ملت مو دی. په وڅ لوي ښکاله تقریبا 15 سیز جان کې دی، هیڅ وخت ولا هیله نه بایللې. زموږ تاسو نورین اشکال او انواع اخیستې دي په دغه 15 کلونو کې. یو رقم شوی دی، بل رقم سیستم د ډیر خلکو مداخله، د لږ خلکو مداخله، دغه ټول موږ تاسو دغه خپل هیله ده، دغه خپل افغاني هوډ او عزم دی چې موږ یو دغه دایته رسولي تر نن ورځې پورې. او دا چې موږ د نورو خلکو به هیله من یو، حتی دا هم امکان لري، په دې خاطر چې موږ ډیر سختي ورځې تیر کړې دي، ډیر سخت حالتونه موږ تیر کړې دي. د ملت په حیث موږ همیشه بیا هم یو ځای سره پاتې شوي یو، یعنی فکر نه کوم چې بل هیڅ ملت چې د 15 کلونو جنګونو وروسته دومره خپل ارزښتونه ساتلي وای لکه ملت چې د اوسه ساتلي دي. البته چې واکداران نه یادوم، چارواکي نه یادوم، په وختن په وختن په مختلفو اشکال او ابعادو چارواکي خدشوي دي، چارواکي د اطباو پر ضد باندې پالیسیان یې دغه کړي دي، انتخاب کړي دي، د بیگانه او خبرو چې د خپل خلکو خبرو ته اهمیت ورکړي دي. او نو دغه مګر د ملت په حیث دا زما ډیر ویاړلی او ډیر قوي ملت دی، او دا هیله به موږ تر ابده پورې ولرو. ولو د طالبانو په اندازه خلک هم په دغه ملت باندې دغه کوي، واکداري کوي، او دا څلور کاله څلور نیم کاله یې هر هغه توهین او تحقیق چې د وسط شوی دی مخصوصا د ښځو په مقابل کې نه دي سپمولي. نو پاتې شول دا چې موږ به وخت اسلامي ودونو و درجه ته ورسېږو که نه ورسېږو. زه فکر کوم چې هغه اسلامي ودونو چې نو وخت تر اوسه پورې غوډي صرف په مادي دغه کې په مادي کچې زموږ تر خلکو دغه دي لوړ دي، مګر نور ارزښتونه، نور اصول د ژوند دي. فرضاً زه خپل ملت، خپل ښځې، خپل قام چې دی په دغه باندې نور کوم، په دې خاطر چې غوډي ده دغه دي کاذب دولت دي او کاذب ژوند دي. فرضاً ډېر غلامي ژوند دي، دوی په سیاسي چارو کې هیڅ رقم دغه نه لري دخیل نه دي د دولت سره، مګر صرف خدایي دغه چې لری فردن سرمایه لری، پیسې لری، اقتصادي سم دي، په هغه دغه څخه ژوند سم دي. نور یعنی د ژوند په ارزښتونه او د ژوند کوالټي ته چې وګوري، زه فکر کوم چې زه خپل شې دي، خپل ملت تر غول ورغولم.
ډیر زیاته مننه ګلې ولی میرمن سیمین ګل، کتاب هم د خپل خبرې سره راوون غړې د خبرونه ورستۍ برخه ته نږدې شوی. تاسو څومره هیله من یاست چې دغه اوسنۍ وضعیت به په همدې شکل باندې پاتې نشي، بل اخر یو ورځ به دا وضعیت بدلیږي، که څنګه؟
بس هیله شته او هیله مو په ټولنه کې د روشنفکر قشر څخه ده، د مشرانو څخه ده چې په دې برخه کې توجه وکړي، په دې برخه کې کار وکړي، د خپل کورنۍ نه شروع کړي. او د طالبانو نه مو هم هیله ده چې د ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د کار زمينه مساعده کړي، د هغوی د لاسي صنایعو د پرمختګ لپاره کار وکړي، د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو ته د تعلیم زمينه برابر کړي، تر څو چې د ښځې خپل حقوق پیژني او خپل اقتصادي مشکلات حل کړي، او په ټولنه کې د دین خپلو او د دین اورین مخه ونیول شي. نو دا هر څه په علم او پوهه سره کېدلی شي، او د اقتصادي مشکلات هم د په علم سره، په پوهه سره ورو ورو د بینه تلای شي. نو امید مو دا دی چې دا کومه تعلیم یافته مشران چې موږ لرو، دوی کار وکړي، په خپل کورنۍ کې کار وکړي، په خپل ټولنه کې، په خپل منطقه کې کار وکړي، او دا څونه چې په واسه پوروي د علم د پرمختګ د پاره زمينه مساعده کړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو میلمنو غلی ولی او میرمن نسیمین ګل چې د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. نن مو په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د خزو پرستونزو په تیر د هغو چې په دې هواد کې د نوړه بشري وضعیت لامل ډیر غیزمنې شوې دي خبرې وکړلې، دا چې په کومو برخو کې خزي خدماتو ته لاسرسی نه لري. کور ودان ازادي رادیو اوري
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ہر لوری سلام دے طالب جانا وے کنتے دریا دل کم سما اخلاق اور سلامونا دریا دل کم سما اخلاق مفین تو وقت کو طالب جانا وے کنرا سے پاتا کاتے سلام تے درساما رب دے پاتا کاتے سلام بچانا وہی کنا ہمیشہ ہم درجے دو راتر وینا ہمیشہ ہم درجے دو مت کلا پراشت تال بچانا وہی کنا پنور خل کو پتر دے کما کمونا پنور خل کو پتر لے تم پکی کی طالب جانا وہی کنت پلان کی خان کر کے دے دل دنیا وینا پلان کی خان کر کے دے دل مات سرد سرد ریش طالب جانا وہی کنات فکر تندر پتے اڑم کبھی مماما فکر تندر پتے اڑم گملا رہے لگے بالکل پشان چال تھا پہ رہے لگے بدنیا شکار گملا رہے لگے بالکل پشان چال تھا پہ رہے لگے بدنیا شکار نیا باپ چوت ہو کال میاں یا باپ چوت ہو یا بنتا یار یاری شالی بچانا وہی کنیا میں سر تتا پتر کالے مدینہ یاب میں سر تدار پتر نصیب طالب جانا وہی کنیا بھیڑے دل خانے فکر کرو ماں اب بھیڑے دل خانے یا تمتا حسن روزی طالب جانا وہی کنیا کو نصیب میں تو مر گی تیرا مشینا یاد کا نصیب میں تو مر گی بچ سل پے کمر بن کم طالب جانا وہی کنیا بات مد گنو خالونا یا بت مد گنو یا بدمان نصیب خراب کالی بتانا وی کنیا خدا تو لیا رانے حضرت دینا نا پتا تو لیا رانے رنگا بنگ راوڑا مینا مینا مارا مینا مینا ن رنگا لبنگ راوڑا مارا مینا مینا مارا مینا مینا خلک پردے بلتی مات کھل گئے راج رتالی بجانا وہی کنا اس میں نگورا لے بنے بتنونا اس میں نگورا لے بنے پلا دیم لکڑا تال بجانا وہی کنا پسوز مینا تیل بما اولی مونا پسوز مینا تیل بما بل پٹ پورا تڑون شتال بجانا وہی کنا شن کی خالون نامے ملا وحل دینا شن کی خالون نامے دنیل پکٹورا تگور طالب جانا وہی کنا سورت پکدے اندیکنو وغلے جرما سورت پکدے اندیکنو ولی پکور پتے نمرم طالب جانا وہی کنا شام گلد پتر لی ورچے دونا اشنا میں گلد پتر لی گملا رہ لے مدد گل پشا چال پتا پہ رہ لے بدنیا شکار گملا رہ لے مدد گل پشا چال پتا پہ رہ لے بدنیا شکار گلابیم ن پترنگ طالب جانا وہی کنا سن رنگ مانا سنسور بومن رنگ مانا نمیا پی نمتا داشت طالب جانا وہی کنا سن تبڑے ابا تبڑے گاوا سنے تبڑے باتیں دور دے خوشی طالب جانا وہی کنا باشنا دوبارہ راؤڑی اوڈی بدونا نباشنا دوبارہ راؤڑی نخمی تل نمی دنیا شو طالب جانا وہی کن مل میں سودا شو سر گردا نگر سبینا مل میں سودا شو سر گردا پخو کے بشر ہی نم طالب جانا وہی کنن دے پوی خاکوان رواب حضر دینا ندی پوی خاکوان رواب ننا کو سیون لارشو طالب جانا وہی کنستا دو جمال سورے جہاں اتلے دونا ساد جمال سورے جہاں رنگا لبنگ راوڑا مارا مینا مینا مارا مینا مینا رنگا لبنگ راوڑا مارا Amina 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 طالب جانا وہی کن بادا تلاڑ کو تھوڑا پوئے رام آتا تلاڑم پتوڑا نتی سن پکیلا ہوں شم طالب جانا وہی کن تو ہجران چل دے رہا تماتا